د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د کاب یهود شپږویشتمه ده چې د 2021 میلادي کال د مارچ له شپاړسمې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي په مسکو کې جوړېدونکې غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه ده. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. د کمال خان بند راتلونکې اونۍ پرانستل کیږي او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی یو بدنامه توقیف ځای ته لیږدول شوی دی. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله به د افغانستان د دولت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د پنجشنبه په ورځ جوړیږي. طالبانو هم په دې غونډه کې د خپل لس کسیز پلاوي د ګډون خبر ورکړی. د ملي مصالحې د عالي شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری له طالبانو وغوښتل چې له دې فرصت څخه استفاده وکړي.
امیدوارم که گروه طالبا از این
هلمن یو دا طالبانو ډلا له دغه فرصت څخه د افغانانو د ګټو لپاره کار واخلي او پام ورته وکړي،
انجام بدهد و توجه داشته باشه.
بلخوا په پام کې ده چې د ترکیه په استانبول ښار کې هم په راتلونکي میلادي میاشت کې د افغانانو ترمنځ یوه غونډه جوړه شي، خو په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د ګډون په باب تر اوسه څه نه دی ویل شوي. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د مسکو په کنفرانس کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې جالینا پورتر پرون شپه په یوه خبري غونډه کې د مسکو په کنفرانس کې د خلیلزاد د ګډون خبر ورکړ. نوموړی وویل د مسکو غونډه د هغو نړیوالو هڅو تکمیلونکې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي او ښایي چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې تر دې دمه د شوي پرمختګ په برخه کې اندېښمن دي. افغان حکومت او طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون پریکړه کړې. د دولتي پلاوي مشري به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو د پلاوي مشري به په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر وکړي. د افغانستان دولت وایي په نیمروز ولایت کې به کمال خان بند چې د رغونې چارې بشپړې شوي را روانه دوشنبه د وري په دویمه نیټه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د جوړولو چارې بشپړې شوې او په راتلونکي میاشت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. تر 200 میلیونه زیات امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی دی. دغه بند به د 250 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا ولري. د دې تر څنګ به 1400 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي.
کمال خان بند چې په چار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سین جوړ شوی د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون رئیس وایي په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین نږدې 240,000 دولتي کارکونکو ته لګول شوی دی. حلیمه بلوچزاده وایي اوس مهال دا واکسین روغتیایي کارکونکو، ښوونکو او د دولت او رسنیو کارکونکو ته لګول کیږي. افغانستان د استرازینیکا د واکسین لومړی بسته چې 15,000 دوزه پکې وو له هندوستانه ترلاسه کړه. د کاب په 13مه هم د اروپایي ټولنې په مالي مرسته افغانستان ته د کورونا ضد څه باندې 4,60,000 دوزا واکسین ورکړل شو. لازادې رادیو خبرونه اوري. فرانسې، جرمني او ایتالیا اعلان کړی چې د استرازینیکا په نوم د کورونا ضد واکسین لګول بندوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون دوشنبه وویل هیواد یې د احتیاطي اقدام په توګه د دې واکسین لګول ځنډوي او د اروپا د درملو د تنظیم ادارې تر ارزونې وروسته به په دې اړه پریکړه وکړي. لبلی خواد جرمنی د روغتیا وزیر اینس سپان پرون وویل چې جرمنی هم د استرازینیکا واکسین تطبیق دروي، د زیاته کړه چې د اوس د اروپا د درملو د تنظیم په اداره پورې اړه لري چې د دې واکسین د تطبیق یا بندولو په اړه پریکړه وکړي. ایتالیا هم د تورته اعلان کړی. له دې مخکې ناروې، ډنمارک، هالند او بلغاریا ویلي وو چې په ځینو کسانو کې د واکسین له لګولو وروسته د وینې د لخته کېدو له کبله د دې واکسین لګول ځنډوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان او د اروپا د درملو د تنظیم ادارې ویلي دي چې استرازینیکا واکسین خوندي دی. او د روسیې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی ناوالنی تایید کړی چې په پوکروف ښار کې یو بدنامه توقیف ځای ته لیږدول شوی دی. ناوالنی دغه مرکز له یو اجباري کمپ سره تشبیه کړ. هغه پرون پر انستاګرام خپل یو عکس سره ولیکل چې د آی کې دوه په نوم زندان ته درې ورځې مخکې له لیږدولو وروسته اوس ښه دی. ناوالنی د مارچ په درېیمه په کولچوګینو ښارګوټي کې دریم نمبر توقیف ځای ته ولیږدول شو. اټکل دا و چې دی په تدریجي ډول په پوکروف کې یو تبعید ځای ته ولیږدول شي. دغه تبعید ځای د روسیې فدراسیون په اروپایي برخه کې یو له هغو مرکزونو دی چې شرایط پکې ډیر سخت دي. ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني تر راستنېدو وروسته د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو او په درې نیم کاله بند محکوم شو، خو وروسته د بند موده دوه نیمو کلونو ته راټیټه شوه. لازده رادیو سهرنی خبری مجله اوری رسره اوسه قدر من اوریدون که ده خبرونه پا پاتې برخه کې راپور نخبره و. پا راپورونو که با واوری چه ده ملی مصالح عالی شورا په مسکو کې جوړیدونکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولی. د دې کانفرنس پر اهمیت مو د یو شنون کې نظر اخیستای.
د افغانستان سولې یوازې افغاني نه ده، دا یو سیمه ییز او نړیوال ستونزه ده. د دغه ستونزې په هواری کې به دغه هیواد لکه روسیا خپل نقش باید ولوبوي.
په مزار شریف کې د نوروز د لرغوني جشن لپاره تیاری روان دي.
انشاءالله سکل به لکه د نورو کلونو په شان د نوروز جشن په ښه شاندار مراسم سره لمانځل کیږي.
نور موضوعات هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا غوښتي دي چې د دې هیواد د اټومي موضوع په اړه خبرې بیا پیل کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرې د دې خبری مجلې لومړی راپور ته د ملي مصالحې عالي شورا په مسکو کې جوړیدونکې غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولی. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د دولتي پلاوي مشري د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو د پلاوي مشري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر وکړي. په پام کې ده د مسکو په کوربتوب دا غونډه را روانه پنځمه د مارچ په 13 جوړ شي چې ځینې افغان سیاستوال به هم ګډون پکې وکړي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملي مصالحې عالي شورا یو چارواکي په مسکو کې جوړیدونکې غونډه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا او برخلیک ټاکلو لپاره مهمه وبلله. په پام کې ده دغه غونډه را روانه پنځشنبه د مسکو په کوربتوب وسی چې د طالبانو لوري هم پکې د خپل هیئت د ګډون ډاډ ورکړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه غونډه د سولې لپاره یو فرصت وباله.
سفر جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله
دې ته په پام سره چې په افغانستان کې شرایط بحراني، نازک او د اندېښنې وړ دي، دغه راز د نړۍ د هیوادونو پاملرنې ته په کتو مسکو ته د ښاغلي عبدالله سفر د افغانستان د سولې پروسې د برخلیک لپاره ډیر مهم، بنسټیز او حیاتي دی. هیله من یو د طالبانو ډله له دغه فرصت څخه د افغانانو د ګټو لپاره کار واخلي او پام ورته وکړي.
دا لا څرګنده نه ده چې د افغانستان د دولت د هیئت په ترکیب کې چې مشري عبدالله عبدالله کوي نور کوم کسان شامل دي. د نورو سیاستوالو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ویلي چې د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو لسکسیز هیات هم د مسکو په غونډه کې ګډون کوي.
د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم ملا برادر اخوند په مشرۍ به د افغانستان اسلامي امارت یو لوړ پوړی لسکسیز پلاوی د مسکو په جوړیدونکو غونډه کې ګډون وکړي.
د افغانستان دولت او طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون د اعلان په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وړم شپه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو او پرون په کابل کې د افغانستان له دولتي مشرانو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په غوښتنه د افغانستان د رواني کشالې د شکیلو لوریو ترمنځ را روانه میلادي میاشت په استنبول کې هم غونډه جوړیږي. په روسیه او ترکیه کې د دغو غونډو د جوړولو هدف په افغانستان کې د دایمي اوربند پر امکاناتو بحث، د سولې پروسې چټکتیا او په دې پروسه کې د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع پیاوړي کول شول سوي دي.
د مسکو غونډه را روانه پنځمه د مارچ په 13 نیټه جوړیږي او په دې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو پلاوی او همدارس یو شمیر افغان سیاستوال او همدارس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم ګډون وکړي. د مسکو په غونډه کې د خلیلزاد د ګډون پلان ښیي چې امریکا او روسیا چې دواړه په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړېدل غواړي په نورو برخو کې له ژور اختلاف سره سره ښایي په افغانستان کې د سولې په برخه کې په ګډه کار وکړي. صالح محمد صالح په روسیا کې له میشت افغان تحلیلګر شیر حسن حسن سره د روسیې د کنفرانس پر اهمیت خبرې کړي او په پایل کې ترې پوښتلی دی چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې له چټکتیا سره څومره مرسته کولای شي.
ټول هغه ناسته چې د افغانستان د سولې په تړاو کېږي دا که په دوها کې دي او که په خوا په مسکو کې شوي دي یا په ترکیه کې دي، ټول په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره یو مرسته ده، یو کومک ده او ښایي دغه سه غونډې د مختلفو خواوو په ګډون باندې هغوی وکولی شي د میز په سر خپلې خواستې او غوښتنې کېږدي او یو بل ته یې مخامخ سره ووایي او د خپلو دریځونو د رد ځواب هم ترلاسه کړي یا د تایید ځواب هم ترلاسه کړي. دغسې ناستې سولې ته د رسېدو په لار کې مرسته کوي. د مسکو ناسته هم یوه مشورتي ناسته ده او په دې ناسته کې به د نړیوالو لویو طاقتونو لکه روسیا او امریکا او چین تر څنګ پاکستان هم برخه ولري، ایران ته هم دعوت ورکول شوی ده، طالبان به هم خپل دریځ مخامخ ووایي، افغانستان دولت به هم او نړیوال به هم خپل دریځونه سره ووایي، سره شریک به کی او دغه شراکت په نتیجه کې فکر کیږي چې یو حل لارې ته به سره نږدې شي.
ستاسو نظر څه دی چې روسیې نن سبا د افغانستان د سولې له پروسې سره ولې زیاته لیوالتیا ښولې ده؟ په خوای په دې مسله کې ځان زیات نشکل کاوه.
یو خو روسیا د امریکای په نسبت او د ناتو د بل هر هیواد په نسبت باندې چې په افغانستان کې د تروریزم په ضد باندې او یا د بنسټپالنې په ضد باندې جګړې لپاره مټې رانغښتې وې، که روسیه برخه اخیستې ده که نه ده، روسیا په دغه برخه کې تر ټولو زیاته متضرره وه او تر خطر لاندې وه. کوشش کوي چې افغانستان په راتلونکي کې د دغسې بنسټپالو ډلو لاسته ورنه شي چې دوی همیشه د دې خبرې نه ډار ولري او زیات تاوانونه او ضرورونه یې وګالي. روسیه هم د یو ابر قدرت په حیث باندې نه غواړي هغه تشه تر پایه تشه پاتې شي چې د شوروي د ماتې نه وروسته رامنځته شوې وه او تر اوسه پورې نړیوال داسې فکر کوي چې تیانو ګویا هماغسې لوېدلی ملک دی لکه څنګه چې په نوي اومه کلونو کې وه د تېرې پېړۍ.
ځینې باورونه دا دي چې روسیا سیمه ایزو او نړیوالو رقابتونو ته په پام سره د افغانستان د سولې په پروسه کې هم په خپلو ګټو پسې ده. ستاسو نظر څه دی؟
دا خبره چې روسیا د افغانستان د سولې پروسې سره په نږدې کېدو کې او په پروسه کې د زیات دخالت یو له عواملو څخه دا ده چې روسیا خپلې ګټې لري سیمه ایز او نړیوالو رقابتونو کې، غواړي خپل هغه مین دریځ وساتي. دا خبره رښتیا ده، دغه خبره ده چې وایي هر سړی تر خپل مطلب پورې یار دی،
ما د خدای د پاره یاد د لنه رحمان بابا خو ډیر خو ویل دي روسیا په امنیت په دغه کې دلچسپی لري چې د امنیت وساتي لم مخدره توکو څخه ځان وساتي د بل په نه خپل هغه سیاسي شتون د یو لوی ابر قدرت په صفات باندې خپل سیاسي شتون څرګند کی او دا تظاهر وکړي چې دوی لوی هیواد دی او په سیمه کې دوی نقش لري که روسیا تر پایه پورې په داسې انزوا کې پاتې شي لکه تر دې وروستیو کلو پورې چې وه فکر کوم دی د دوی هغه نړیوال پرستیج ته زیان رسیږي او دغه زیان دوی د دوی په خوښه نه دی د افغانستان سوله بدون له شکه یوازې افغاني نه ده دا یوه سیمه ییزه او نړیواله ستونزه ده او د دغه ستونزې په هواری کې به دغه سه هواد لکه روسیا خپل نقش باید ولوبوي او په دې نقش کې دوی دوه ګټې دي یوې خپل د داخلي امنیت او ثبات خبره ده او دوم یې د نړیوال پرستیج خبره ده
په روسیا کې مشت افغان شنونکی شیر حسن حسن چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د مسکو د غونډې پر اهمیت خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادۍ رادیو
او اوس هم قدر منوریدونکو اسد الله لودین ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي
له امریکا خبریدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي امریکا په افغانستان کې پر اعلان شوی شمیرې سربیره زر اضافي سرتیری لري د امریکا د دفاع وزارت یو ویان نیویارک ټایمز ته ویلي دوی دا مهال افغانستان کې 2500 سرتیری لري خو ورځپاڼې د امریکایي اروپایي او افغان چارواکو په حواله ویلي د پوځیانو اصلي شمیر 3500 دی د لیکوال په باور دا مسأله به په سپینه ماڼۍ کې هغه بحثونه لا پیچلي کړي چې د طالبانو او د امریکا د دوحې تړون په اړه روان دي دا بحثونه پر دې ورټول دي چې د جو بایدن اداره له طالبانو سره د دوحې په تړون ودرېږي او کنه هغه تړون چې له مخې یې باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي نیویارک ټایمز لیکلي دا مهال پر 3500 امریکایي سرتیرو سربیره د ناټو شاوخوا 1000 عسکر هم په افغانستان کې ډیر دي چې د لوجستیک او خوندیتوب له اړخه په امریکایي ځواکونو پورې تړلې دي په لیکنه کې وړاندې راغلي امریکایي چارواکي لا هم د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټولو ځواکونو د رایستلو غوراوی لري خو لیکوال د چارو د کتونکو په حواله لیکلي د مودې پورې له لوجستیکي پلوه دا امکان نه لري چې امریکایي او ناټو ځواکونه د لیوي مخې له افغانستانه ووزي نیویارک ټایمز لیکلي د مې میاشتې مهلت ته وخت ورځ تر بلې لنډیږي خو په باور یې لا هم ولسمشر جو بایدن د افغانستان د ماموریت په اړه غوڅه پریکړه نه ده کړې ورځپاڼې لیکلي بایدن هغه مهال افغانستان کې د ځواکونو د کمولو پلوی و چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال و د پاکستان نیوز خبرونه بیا افغان حکومت ته د امریکا په وړاندې شوی طرح یو لیکنه خبره کړې ده په لیکنه کې راغلي د دغه طرح له مخې افغانستان ته د لړمهاله حکومت وړاندې شوی داس حکومت چې نوی اساسي قانون جوړ کړي او ټاکنو ته لاره هواره کړي خبرونه د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان محمد نعیم په حواله لیکلي فکر نه کوي چې لړمهاله حکومت د افغانستان ستونزې هوارې کړای شي انډیا ټوډی بیا د زیمبابوې په وړاندې ټسلوبه کې د افغان لوبغاړي حشمت الله شهیدی په غبرګو سلیزو لیکنه خبره کړې ده د ورځپاڼې په باور شهیدی لومړنی افغان لوبغاړی شو چې ټسلوبه کې دوه سلیزې ووهلې هغه هم په لاند وخت کې خپل شهیدی ورځپاڼې ته ویلي ځان کورنۍ او ټول هیواد ته د ویاړ احساس کوي چې دا کارنامه یې ولوبوله افغانستان د یکشنبې په ورځ له زیمبابوې دویمه ټسلوبه په شپږو وکټو وګټله د دغه لړۍ لومړۍ لوبه زیمبابوې ګټلې وه
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري اوس هم د راپورونو برخې ته دوام ورکو تر راتلونکو څو ورځو 1499 هجري لمریز کال ختمیږي او ورسره سم 1400 کال او 1500 پیړۍ پیلېږي د هر لمریز کال پیل سره سم د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د نوروز مشهور جشن منزل کیږي تیر کال د کورونا د وباله کبله په بلخ کې دا جشن ونن منزل شو اوس د بلخ سیمه ایز چارواکي وایي چې د 1400 لمریز کال د مراسمو لپاره به شاندار مراسم جوړ شي جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د 1909 لمریز کال ختمېدو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، د بلخ ځایي چارواکي وایي چې د نوروز جشن د لمانځنو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. تیر کال د کرونا ویروس د شیو په دلیل د نوروز جشن په بلخ کې ترسره نه شو، خو اوس د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال عطا محمد سهو ازادي راډیو ته ویلي چې د 1400 لمریز کال د نوروز جشن به د کورنۍ او بهرنی میلمنو په ګډون ولمانځل شي.
فرهنګي کمیټه چې د اطلاعات فرهنګ ریاست پورې اړه لري د خپل کارونه بشپړ کړي دي. د ښار د واټونو لپاره ځانګړي شعارونه او د ښار د تزئین لپاره یې په خپله برخه کې اقدامات کړي دي. د مطبوعاتو د تنظیم او د خبري پوشش لپاره خپل ترتیبات نیولي دي. نو انشاءالله سکال به لکه د نورو کلونو په شان د نورو جشن په ښه شاندار مراسم سره لمانځل کیږي.
د ساهو په خبره چې د راتلونکي نوروز په جشن کې به څه باندې 6500 کسان ګډون وکړي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست د معلوماتو پر بنسټ چې حضرت علي ته د منسوب زیارت څلور لوري په څراغونو پوښل شوي او د زیارت د اطرافو ګلدانونه هم نوي شوي دي. د بلخ امنیتي چارواکي هم وایي چې د نوروز جشن د لمانځنو لپاره د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت په ګډون 4000 ځواکونه توظیف شوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې سر له اوسه د مزار کابل، مزار جوزجان په لویو لارو او همدارس دننه په مزار شریف ښار کې د امنیتي ځواکونو ثابت او سیارې ګزمې پیل شوي. هغه زیاته کړه،
ما هر روزی که بس سال نو نزدیک میشه ما تدابیر ما ویژه‌تر و بهترتر میشه. قطعات ما، قطعات 88 امنیامه، قطعات خاص پلیس، اینا همه به شکلی ویژه آماده رزرو هستند.
هغه کسان چې د 14 لمریز کال د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره لانور ولایتونو راغلي هم په مزار شریف کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو غوښتنه کوي. درشکلان احمد فیصل قاسمی د هرات ولایت د گزارې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه داسې وویل،
په بلخ ولایت کې د نوي کال په شپو ورځو کې باید امنیتي تدابیر ډیر زیات شي، ځکه چې د ټول ولایتونه بلخ ولایت ته د نوروز یا د نوي کال منزل لپاره خلک راځي. نو نه باید چې د کوم امنیتی ستونزو سره مخامخ شیدوی.
نوروز د نوی کال د لومړۍ ورځې د رسیدو په پلمه د خوښیو د لمانځلو جشن دی چې له پخوا زمانو په میراث پاتې دی، او هر کال د پسرلي په لومړۍ ورځ حضرت علي ته په منسوب زیارت کې د جهنډې په پورته کولو سره پیلیږي او بیا تر 40 ورځو دوام کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له متحدو ایالاتونو غوښتي دي چې د دې هیواد د اټومي موضوع په اړه خبرې بیا پیل کړي. محمد جواد ظریف د دې ترڅنګ خبرداری ورکړی چې په ایران کې روان انتخابات ښایي په اټومي خبرو اترو کې د پرمختګ مخه ونیسي. له دې مخکې متحدو ایالاتونو هم له ایران سره مذاکراتو ته چمتووالی ښودلی و، خو تهران یې وړاندیز رد کړی و. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې واورئ.
ایران په جون میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره په چمتووالی بوخت دی، او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له متحدو ایالاتونو غواړي چې پر اټومي موضوع مذاکرو ته بیرته مخه کړي. محمد جواد ظریف اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته وویل شاید د امریکا له نوې ادارې سره په مذاکرو کې پرمختګ ستونزمن وي او وخت ونیسي.
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونه د شپږو کلونو مخکې موافقې تصدیق ته مخه کړي، موږ به هم سمدلاسه ورستانه شو. دا کار په اسانۍ کېدای شي. اړتیا نه ده چې په دې اړه خبرې وکړو، ځکه پوهېږو چې کوم پړاو موږ پوهېږو دقیقا چې په کوم موارد موږ خبرې کړي. هغه څوک چې اوس د بایډن په اداره کې کار کوي هغه کسان دي چې پر یوه میز ورسره خبرو ته ناست وو.
تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي وو که ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د شرایطو تطبیق ته غاړه کښېږدي، د امریکا نوې اداره تیاره ده چې له ځانه نرمښت وښیي او له تهران سره مذاکرو ته کښېني. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په 2013 کال کې د ایران اټومي موافقه نیمګړې وبلله او له هغې د واشنگټن د وتلو او پر ایران بیرته د سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په ځواب کې ایران د خپلو یورانیمو پر غني کولو محدودیت لري کړ او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې له مفتشانو سره خپل همکاري محدوده کړه. ایرانی چارواکو منلی چې د 40% ایرانیمو غني کولو ته دوام ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوشمې په ورځ له امریکا غوښتنه وکړه چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لرې کړي او د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره عملی اقدام وکړي. تر دې مخکې د اټومي تړون غربي لوریو په اټومي تړون کې له سویو ژمنو د ایران د سرغړونو په اړه اندېښنه ښولې وه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو او رئی قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ژوند رنګونه د پزله پورې خبراترو نننۍ برخه درته وړاندې کوو، خو دا وخت د سهار 5:15 دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. تکل شوی چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله به د افغانستان د دولت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د پنجشنبه په ورځ جوړیږي. طالبانو هم په دې غونډه کې د خپل لس کسیز پلاوي د ګډون خبر ورکړی. همداراز په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د مسکو په کنفرانس کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې د خلیلزاد د ګډون خبر تایید کړی دی. د افغانستان دولت وایي په نیمروز ولایت کې به کمال خان بند چې د رغونې چارې بشپړې شوي را روانه دوشنبه د حمل په 2 نیټه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شي. کمال خان بند چې په چاربرجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړ شوی د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون مشره وایي په ټول هیواد کې د کورونا پر ضد واکسین نږدې 240,000 دولتي کارکوونکو ته لګول شوی دی. حلیمه بلوچ زاده وایي اوس مهال دا واکسین روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو او د دولت او رسنیو کارکوونکو ته لګول کیږي. فرانسې، جرمني او ایتالیا اعلان کړی چې د استرازنیکا په نوم د کورونا ضد واکسین لګول بندوي. له دې مخکې ناروې، ډنمارک، هالند او بلغاریا هم ویلي وو چې په ځینو کسانو کې د واکسین له لګولو وروسته د وینې د لخته کېدو له کبله د دې واکسین لګول ځنډوي. او د روسیې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی ناوالنی تایید کړی چې په پوکروف ښار کې یو بدنامه توقیف ځای ته لیږدول شوی دی. ناوالنی د مارچ په 3 په کولچوګینو ښارګوټي کې د 3 نمبر توقیف ځای ته ولیږدول شو. اټکل دا و چې دی به په تدریجي ډول په پوکروف کې یو طبیعي ځای ته ولیږدول شي.
دا ژوند رنگونه
خپل نوم والا ځان معرفي کا څه کار کې
خپل نوم افتخار دی او خلک د ګلاب وي او د نجاري دا کار کوم کټونم جوړو ملماري نم جوړو ما خو خټې مې بدې لوخو کې بس کی
څه شي شي لوخي جوړې
بس چې د کور سره استعمال لوخي او ټول جوړو
لکه
چلمچی لوټا کولر جیک جینک پلیټونه میودانی او پیاله
دا لرګینو جوړو یو مثلا دا چلمچی دی خوا کې پرته ده اخوا جیک پروت دی داسې کولر پروت دی لرګي نور لوخي دا په 200 روپۍ ورکه کاسې دی دلته
دا په 1200 روپۍ چلمچی او لوټور کو 5000 روپۍ چینک او سلو پیاله ورکو 5000 روپۍ باندې یو کولر ورکو او په لټونو جوړو ورکو په 1500 روپۍ
نو تاسو مخکې دروازې بم جوړول هغه باندې میزونه او دا شینه بم جوړول هغه باندې بم حقاقي کول هغه ګلان بم په جوړول وخت په کم باندې زیات لګيږي او ګټه کم زیاته ده
ګټه د لوخو خدا هغه غټ کار دی اوس راځم نو او دا دې کار دی چې ته مالې مطلب درې یو 500 روپۍ باندې تر خصو کې 500 روپۍ بل خصو ورځ جوړ شي دا نه ورځ نه جوړيږي مخکې لرګي زاد اوس بند دی نو مدد کې زمونږ ډیره گزاره کیږي
یعنی د دې باندې باندې زم نشتار سړی وړل
وړل شي کور دم کول وړل شي مونږ هم کول وړل وته وړو نو دونه باندې دې نشته
تقریبا د ورځې به 2 روپۍ ګټې دسه
د ورځې مطلب چې د 2000 افغانۍ ورځ ګټم
ماشاءالله او څو کسان یې ست کور کې
کور کې مونږ یو لس کسان یو
یوازې ته د ګټي وټي ک نور زامن دي
شته دي یو زیر سره بلسته
هغه د شي نه
هغه د شنو جوړي وو
گزارم په کیږي
خو گزارو په کیږي الحمدلله
او خلک چې بې روزګار ګرځي هغه ته د پیغام څه دي څه وکي
نو لکه زه هم چې د بسر سره د خپل مور کاله خرج کی پټه خرج کی ارزو کی روزګار دی روزګار لو نه وته مونږ راغلی د دلته نو خو گزارو کیږي
تا ویل چې نو می یو دی او خلک راته ګلاب وي ولی ګلاب وي
نو دا خو راته مطلب دا چې یا ویلی یا ترور ویلی یا راته تا ویلی مثال نو دا غیر نه پوری دا نو مخ درې
د مين نه درته
او او
ډیر مننه جو دیو سي
زموږ راګ له ازادۍ رادیو اوري ازادۍ رادیو د سهار له د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي د مخام په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي د مخام له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادۍ رادیو اوري او شپه په شپه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي او بجې او دیرش دقیقې